یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خرغلست. نن دوشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب درویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. پسپین بولدک د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې په یوه ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم یا عقرب پر دیشمه پای ته رسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکي یوه ښځه وه. د ترکیې چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه کړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیات به دوام وکړي. رسره اوسه قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په سپین بولدک له پرونۍ نښتې وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
هلته بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده او بېرته کنټرول شوې ده.
په پلازمینه کابل کې لومړنۍ واوره او د خلکو اندېښنې
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو.
په کابل ښار کې یو شمېر سوالګر وایي چې طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته یې نه ده ورسره کړې.
موږ په کور کې شپږ کسه یو، اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې.
او په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز کې د کبانو د روزنې فارمونو خوا ده کړي.
دغه درې میاشتې په جمعې کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي، تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو نه استفاده وکړئ، بعد د درې میاشتو نو بغیر کو بېرته خارجي میان راځي، بیا فروا نه کوي.
دا د یو فارم د روزون کې هیله واد طالبانو له حکومت نه. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د ولسمشرانو د نننۍ ټاکل شوې کتنه په اړه جزئیات واورئ. او په 15 دقیقې اونیس پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نښتی ورسته تړل شوې ده. ځایی اوسیدونکي وایي پرون دوه ځلې غرمه او مازدیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ ډزې تبادله شوې خو اوس آرامي ده. طالب چارواکي دا یو عادي پیښه بولي او وایي د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دوه ویډیوګانې خپرې شوي او ادعا کیږي چې په سپین بولدک د پرونۍ نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونۍ نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده. خود دې پیخي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي خي چې د طالبانو په منځ کې ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. لا د دې ډزو د مرجوب له کرشمیر معلوم نه دی، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدې نښتې دي لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هلته لویه جګړه نه ده شوې او په سیمه ییزه کچه یوه کوچنۍ پیښه شوې.
کله کله داسې سوې تفاهمات پیښیږي په دا پلو باندې او کله په دروازو کې، ځکه هلته بیروبارو ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، بېرته کنټرول شوې ده. دواړو غواړو مشران جریانک شوي دي او ستونزې مخه نیولې.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله وه او اوس سیړنې روانې دي چې اصلي لامل یې څه و. خو په ښکاره د اپي خداسې مهال کېږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د زورولو او نیولو راپورونه شته، هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غبرګون خودو ته اړویست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواوو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي راډیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیخې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې د لاره د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا یې ټکان سره وکړل، خیر خیرات اوس کوم مشکل نه، دروازه لا بنده ده.
د پاکستان حکومت او پوز لا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاصوي په ورځني ډول زرګونه افغانان له ډیورنډ کرښې پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې تیر شپه د 1401 هجری مریز کال لومړنی واوره ووریده. بختوره دی وی که څه هم دا واوره د ډیر وخت لپاره ونه ورېده، خو یو شمیر کابل خاریان وایي له وخته مخکې د واورې ورېدو او د ژمي راتک اندېښمن کړي دي. دوی شکایت کوي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکو بیې هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي.
کابلیان متل کوي وایي کابل د بیزرو وي خو بې واورې دي نه وي. تېر شپه په کابل کې د نږدې دوه ساعتونو لپاره واوره ورېده. دا په کابل کې د 1401 لمریز کال لومړنۍ واوره وه. یو شمېر کابل ښاریانو د واورې په ورېدو خوشحالي ښکاره کړې او عکسونه یې د خپلو ټولنیزو رسنیو په پاڼو خپاره کړي، خو یو شمېر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تېرو کلونو په پرتله ډېرې لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو، نم تر اوسه خاص اخیستې، نم زغال اخیستې دي او نه اخیستلی سو. په دې وجه چې بیکاري ده، امکانات نشته، نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره وشول، موږ د واوري ورخ ته خوشاله یو ولې د خنی مو د سګنی جمی تیرېدو ته دی موګه په ټوله کې د کابل خار او یا هم د افغانستان د یو سیمو سیدونکو چې سګنی جمی په ټوله د پاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د په خبرتله ډیر خراب شوه ای څوک نشي کولای چې په یو وخت کې د هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو لپاره د تولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې له دې بیلابیل نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان ژمي کې د خلکو وضعیت له ستونزو سره مخ بللی او اندېښنې پرې خودلې ده. خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټن خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریان وی دا محل دی او ټنډبرو سکرو به له 900 افغانیو نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانیو پورې دی. د غشاند خوراکي توکو به هم لوړې دي. د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد د شنبې پورس ازادي رډیو ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د جمی پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو او د غشاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونه ده چې همدا روان المریز میاشت د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلورو زونونو کې څلور سوټونه د ډبرو سکرو ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت دی اقدام ته هم خبرګون خودلای وو او ویلی وو چې دا به لوړه ده.
و موریدل چې بیگا په کابل کې د سګنی ژمی لمرنۍ واوره وشوه او خلک اندېښمن دي چې د بایو له دې لوړېدو سره به دا ژمی څنګه تیروي. په وروستیو څو کلونو کې په کندوز ولایت کې د کبونو د روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو هم پانګونه کړې ده. د دې ولایت کب روزونکي له خپل کاروبار نه خوشحالي څرګندوي. خو د طالبانو له سرپرست حکومت نه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي ځکه د دوی په وینا بهرنیو کبانو د دوی بازار زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د کبانو فارم لرونکو کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوای دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکو وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کپروزنې د ټولنې مسول اتاولا په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
امارت اسلامي نم غوښتنه ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي. تاجرانو ته وایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړي. بعد د درې میاشتې نو به خیر ګو بیت خارجي میان راځي به فروانه کوي. نو په دغه صورت کې بیت وسمن کولای شو چې مای پروري په خو درو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیارمایی است، دغارمایی است، راو است. دیگه د گذشته فروش مون فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. خو خوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی. خو بیا هم شکر دی روزګار می پرې چلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی په خولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی پوه شو. خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه وو. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسه دومره نشته دی او دا زغاره مایی چې دی کیلو په 350 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا 400 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغارې. هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سږ کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي. د دغې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادی رادیو ته وویل
د کندوز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 تونه بازار ته ارزه کول اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 تونه اوس 400 تونه ماهیان بازار ته په کال کې ارزه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندوز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا مهال د کندوز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندوز په شمال ختیځ زون کې د پریمان اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50 سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید یې هم له همدې درکه دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاستمداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي د طالبانو د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه تر اوسه سوال ته ناست دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس ته ویلي دي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دې مهاله یې نږدې 12,000 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګرۍ ښځې غږ دی. نوموړې وایي له ډېره مجبوریته یې سوالګرۍ ته مخه کړې. د ښځې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی.
زه مجبوره یم په دغو پیسو چې لمسی مې ناروغه دی درمل ورته واخلم. بله خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 150 افغانۍ پیدا کوم. زه د بې ایمانه له دې دنیا لاړه شم که ما د دوه دانې ډوډۍ او یوه کیلو اوړه اخیستي وي.
د دغه میرمنې په څیر یو شمیر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی او د یوې مړې ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړي. 14 کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ورتر غاړې دی او د واټونو پر سر کار کووي څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د 14 کلنې بهاره مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپږ کسي ډوډۍ راوړونکی پلار و چې ناروغ دی. اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغانۍ سره میاشتې ټولنه وایي هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي دوی سره نقدي مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نه وروسته ورسره مرسته کیږي. د یو کس سره 2,000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پورې له 2,500 زیات سوالګر ثبت شوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 12,212 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 10,000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4,000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګري ته مخه کوي.
د سوالګرو شکایتونه چې وای طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته نه ورسره کوي. د خبرونه په دوام کې یو په زړه پورې راپور لرو له غزنی نه چې وای یو په غزنی ولایت کې یو واده شوې بنګالی میرمن له کلونو وروسته بریالی شوې چې اوس له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او کله ناکله پر انټرنیټ هم خبرې ورسره کوي.
له خبرونو ور اخوا
د غرمنی خبری مجلې د برخې تمو یو ځل بیا ز احمد تکل هرکلای کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. اسدالله لودین ته غوږ شئ.
ترکیه کې حکومت پلاوا ډیلی سبا ورسپانې لیکلي چې ترکیه د سګ میلادي کال له پیله له 101,000 زیات ناقانونه کډوال خپل خاورې شړلې دي. ورسپانې د ترکی چارواکو په حواله ویلي د ډیپورت شوو کډوالو دا شمیر د تیر کال پرتله 125% زیات والی ښیي. مطلب کې راغلي له ترکیه د ډیپورت شوو کډوالو لوی شمیر افغانان او په دویم قدم کې پاکستانی اتباع دي. ډیلی سبا لیکلي سږ کال ترکیه 50,000 افغانان په چارتر او نورو عادي الوتکو کې بیرته افغانستان ته استولي. وړاندې لولو ترکی چارواکي دا مهال د نږدې 19,000 نورو ناقانونه کډوالو په ډیپورټولو کار کوي چې د ډله کې هم څه باندې 15,000 افغانان شامل دي. که څه هم د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه د ناقانونه کډوالو څپه ګړندې شوې، خو ډیلی سبا د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله لیکلي ترکیه افغانانو ته د پناه ورکولو یا خوندي ځای برابرولو مسؤلیت نه لري. د مطلب په پای کې راغلی چې ترکیه له ایران سره د پولي خوندیتوب ته اضافي سرتیری لیږلی څو پر دغه پولي د ناقانونه کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. ترکیه د مهال د شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه کډوالو کوربه ده، خو د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وخت نا وخت له کډوالو سره په ناوړه چلند او شکنجه تورن شوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د انقره پولیسو ویل چې 15 افغان پناهغښتونکي د خپل هستوګنځي دننه د چړې په وسیله وژل شوې دي. د دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پولیسو یې په اړه د پلټنو خبره کړې ده. له هند خبرېدونکو د پرنټ آنلاین او رسپانې لیکلي سخت جمعي په افغانستان او اوکراین کې بي ځای شو ته په تمه دی. ورسپانې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر پر هغو اندېښنو تمرکز کړی دی چې ویلي دي میلیونونه بې ځایه شوي کسان په افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ کې له خطرناک او بې ساري ساړه ژمي سره مخامخېدونکي دي. د کډوالو دغه ادارې ویلي ډېر دغه بې ځایه شوي به د ژمي پر مهال له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې هم مهاله به د خوراکي موادو د اخیستو او ځان پټولو وس ونه لري. مطلب کې لیکل شوی چې د جمی پر مهال د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې د حرارت درجه منفی 25 ته ښکته کیږي، خو اندېښنه دا ښودل شوی چې همدې هوا کې یو شمیر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي. د مطلب په پای کې راغلی سیلونو او زلزلو سږ کال په ټول افغانستان کې زرګونه کورونه ړنګ کړي چې د اکثرو هغو اوسیدونکو لا هم نه دي توانېدلي چې خپل وران مینې بیرته ورغوي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. شاوخوا څلوېخت کاله مخکې غزنی ته راوده شوې بنګالی میرمن اوس بریالی شوې چې لخپلې پخوانی کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وای خوشاله ده چې پر انټرنیټ خبرې ورسره کوي، خو دا وای غواړي چې یو ځل بیا خپل پلرنی ټاټوبی ته ولاړ شي. نوموړې میرمن وای څو ځلې هڅه کړې ده چې ویزا واخلي خو نه ده بریالی شوې.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلی کې یو وړکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میژې او مژان ولاړ دي. دا انګړ په یو برخه کې د ونو پاڼې او خاشیا وارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمیر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا شپېته کلنه میرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امی بنګلاديشي ډاکه یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا و کال وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلولې ورو د میراث خوري په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا و صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3,000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سو.
کراچی ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما یې ده ظالمانه غلې را وړي دي میرا سکور را وړي دي پټه را وړي دي دوه بچو مې مور پاتې خوان مې مرګي
عبدالحبیب سلطان بیبي خپل کلی ترا وسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ د هغه په دغه ګډ ژوند شاوخوا څلوېشت کاله تیریږي سلطان بیبي په دغه څلوېشت کلنه دوره کې زیات شمیر کړاوونه ګاللي له پښتني دودونو سره نابلدتیا د ژبې نه زده کړه بې اولادي له دوو بنو سره ګډ ژوند د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبي کړولې ده
دغه پانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډالې دغه لوکتنه مکتنه نه ده سار کې به پانډې وډالې دغه کلی کې دغه کلی کې دغه کلی کې خرڅوالې
خو سلطان بیبي وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړه سي چې د خور ورور زوی ورېندارې ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي
مور مې مړ سو پلار مې مړ سو ورور مې مړ سو اوس یو ورور ژوند دی یک بچی مې ژوند دی هر یو خور ژوند دی
لا غوسر دی عربی ته کیږي
نه تلیفون کوم فیسبوک کم پیدا درای کله شم پیدا کیر کی شه دی کوه رازا نو قدرت نه لرم سړی مې نسمان دی بیا بیرته راځم درای د ماشه د پرای ورځم خالي کوربن سره دیدن وکم بیرته راځم
سلطان بیبي وای زوی مې نصیر اتلی وای نه په ژبه پوهیږم چې افغانستان ته درسم نه لار لیک راته معلومه ده په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه
زوی مې زاړې بدوزي کوي کوی راسه امې نه زبا پیږم نه مې تلی سم ورو ورته کوی ته راسه زوی مې ورته کوی ته راسه بیا مو ستوری نه ګرځوم خالي یو بار دیدن دفره راسه ته بیا دیدن وکړي بیرته به لاړ شي
سلطان بیبي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابره کړي هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبي خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبي ترڅنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د دې غرمنۍ خبری مجلې په ورستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوه منیمای کې 25 دقیقې او 19 بس لرو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امنیتی چارواکو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو خدا شیبا ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما محمد احسن میجما د هلمند د سنگین د ولسواله څخه زه په دواړو ښه باندې ما یو بیان دغه ماشین پر وخت باندې راکوسی او مستقبل د کورو د اسرایو زمينه برابر سي موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کو د کریه په اسرایو کې ما د طالبانو مشران څخه موږ د واړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي زادي راځي په صفه دا مننه ده چې موږ دغه د طالبانو د مشران پورې ورسي السلام علیکم
زه غواړم کارکون کو ته سلامونه وایم تا کومه کونه چې راځم غریب خلکو ته مرسیږي او د خلک اخلي چې هغه موټر هم لري هغه هم لري زه د ساره زه ما والله هیڅ یاره یو کومه کم نه است چې ما ورشا غواړم نه تماس کیم سره او دا که د نورو کسانو ته ورسه هغه ډیره ښه
دوسته تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزه دگروال حیات الله احمدی رات نمی زحمت تر کو اول موږ یو مشکل ده مو خو سپینګیر خالي کې 51 کلن سره ما زیار د وخت سره مصاب د تقاعد منر کې وی چې په دوه کې وا توجه په سره چې دوی بیا نو ټولې پیسې په تقاعد مصرفي دوام دغه د پاکستان مورید کې می داسې نظر درلود چې ما به هغه د دغه د موږ ماجر هلته ډېر په تعقیب کې وي، ډېر بیا به بېعزته کې وي. دا خو حالا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بېعزتي ورته وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، څو شیبې وروسته اسدالله لودین سټوډیو ته راځي د 15 دقیقې اونیز پروګرام د وړاندې کولو لپاره. خوده شیبه د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. پام وکړئ خبرونو ته. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادۍ راډیو ته وویل چې هلته لویه جګړه نه، بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا آزادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. ډبلیو اف پی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلیږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې په یوه ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د لړم یا عقرب په 13 پای ته ورسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی وو. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یا واتیا تنه نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه ورکړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیاتو ته به دوام ورکړي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت څه کوي
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیرا نږدې یو میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی په ټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغو عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کیږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پیښه د یکشنبه په شپه د خیرخانی په سیمه کې پر داعش سخت دریزو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ. پایله کې 15 تنه وژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 28 د کابل په اتمه ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې شپږ تنه پکې ووژل شول. پښتني دا دي چې د هستوګنو په سیمه کې د دومره درنو عملیاتو اړتیا څه ده؟ له پوځي او امنیتي پلوه نورې کومې لارې چارې دي چې طالبان کولای شي د داعش ځالې له منځه یوسي؟ طالبان وایي د داعش ګواښ 98% دفع کړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقه کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت په خوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو بل کتونکي جنرال یوسف امین زازای. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسی راځي له تاسو نه به پیل کو. په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو ښارونو کې عملیات کېدل د سخت دریځو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه و، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه ترسره کېدل یا به په مخفي ډول ترسره کېدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي چاودنی کیږي، توغندی واریږي، ډز کیږي، فکر کوي لامل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ټول هغه لیدونکو هغه اوریدونکو چې موږ اواز اوري. د تاکتیک عسکری په اساس عملیات د کورونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکری قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسؤول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلا لري یا مشکوک دي ونیسي او خلاصلای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکې وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک زوریږي او خلک پرې پوهیږي او خلک وایي چې آیا دا رښتیا ده چې دلته داعش و که نه. زه فکر کوم چې داعش پوهیږي چې دی څه وکړي. مهم دا دی چې د دولت یا د طالبانو ویندویان همیشه وایي چې داعش په افغانستان کې نسته. که داعش په افغانستان کې نسته، پس دغه تعاملات په خیرخانه شاشید یا کتل خیرخانه کی کیجی دا د څه دپاره دا ولی؟ او خلک په دې کې داسې نظریات لري چې ممکن ده د دوی خپلمنځي اختلافات باعث ګرځېدل چې په خپلمنځ کې دغسې شخړې
مګر ډېره هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکړو. هغه وویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي، خو وخت تنګ و ومونږ نشو کولی چې ښاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال وي ونیسي، اما فکر نه کوي که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځانمرګ او بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو لواسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري، هغه په اسانه له منځه یوسي؟
په پخوانی دولت کې هم همدا قسم مسائل رامنځته کیده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلق نی، اما دلته چې منطقه د ناحیه 15 وای ورته چې هلته ځای په ځای شوی ده، دا د ملکي خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دای سرقم دلته داخل شوی ده، سرقم د کم نراغلی دی، چا راوستی ده دا او که راوستی سرقم راوستی؟ دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیه د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقې د پولیس سره همدارنګ ځینې نور مدني خلک سي دي، دوی سره باید دغه کورونه تر تحقیقات لاندې ونیول سي. پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح و خلکو ده،
د دوی په مقابل کې اجراءات وشي. هم زه فکر کوم چې خلک هم همداسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نو راغلی، ممکن ده چې نور بل خلک هلته ځای په ځای شوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهېږي او خپل کار کوي، اما د طالبانو حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی. او داعش یقینا چې پر دوی باندې هم خاندي او هم خپل کار کوي، اما مشکلات هماغسې پاتې شوی او دولت تر ګواښونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په چالشونو کې اخته کیږي.
سلامات اوسې ارادمنش صاحب، ډېره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواښ بشپړ دفع نه دی، 98% وایي چې د داعش ګواښ دفع دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه زالې یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواښ وي. ډېره مننه. کور مو ودان د بحث بل میلمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
من نتاس دوستان گوری اول خوب زر آشما بودی بانده چه دی هر خالف نظام پر اوڑان دی دلتا چه کمی کاری یا خبر تروریستی ترهگر دلیوی دوی تا عدف ستراتیجیک امغا نظام ده، یعنی دوی پا کل که دیغا نظام پر اوڑان دی ستراتیجیک منگری دی، دا که داعش وی که نور تخریب کار ډلې وي که نور هغه وي. تاسې په جمهوریت وخت کې اورېدل چې یو شت ډلې دلته توریستي تخریب کار ډلې دي. ما په فکر سره چې هر څه اوس په داعش باندې کېدای شي چې خاتمه وشي. هلته به هم مخکې د وسلوال مخالفین صرف طالبان وو، دواړه پېښه به چې کېدله دا به په طالبانو باندې هغه کوله چې دغه طالبان وو، ځکه لویه جګړه طالبانو د حکومت او نظام سره درلودله. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه مهال کې چې هغه استوګنځي او خلکو او دلته بیا تخریبکارې تروریستي ډلې ځای نیسي، د هغې دپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات تنظیم شوي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه ده دا په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته د خلکو سر و مال ته به زیان ونه رسي، دا اصلي هدف ده چې
جنرال صاحب. طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري، دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو نندارې هم ترسره کړې. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسي کولای چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګ نسیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د له منځه وړو نورو لارو چارې هم شته؟ او کنه همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې د حل لاره ده؟
نه نه، دوی خو ما خو تاسو مخکې عرض وکړو نو ژېړې بوشکې همه کورو ته ورخطا شوي دي. خو ډېر تخریب یې ډېر زیات هغه ده. که نه اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه. او دوهم دوی باید هغه سیمه محاصره کړي، یعنی دښمن اولین کار چې تاسې کوئ هغه باید محاصره شي، دښمن باید تهدید شي او صبر ورته وشي. داسې نه شي کېده چې ته دښمن منځه وړې او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی تاسې اته راپور هم تر ننه لرلی و، ملکي وګړی هم شهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی و، موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنې دا هلته د ملکي خلکو هغه د سر مال مثلا لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکی د خلکو کور د سرمایه د خودیر یو لوی مسؤلیت ده. او بیا ترقی نوری لري، مثلا هلته ډېر مسایل دي چې ځای بندوي، ګازي مسایل نه استفاده کیږي، ډېر نورې طریقې لري چې هغه د همسایه دی کور لطرف بام و تصوره که گازی مسائل استعمال شی، بمونه دی گازی استعمال شی، گاز پی استعمال شی، او بل اولی دلگر شی تسخیر شی چه پی اخ کور که نو سوک نشتا کنه. مثال پینزه کتا ترستان و ننواتی لیوی کده شی چه دا پزور ننواتی لیوی او کده شی چه آل تا سوک خبر نیوی، آل تا ماشومان وی، زنانه وی، ندیگو سر نوی سنگی کنی.
مننه کور بدن او جنرال صاحب مننه تاسو ته بیرته راځو راځي چې رادمنیش صاحب ته ورسو ځکه رادمنیش صاحب په دفاع وزارت کې پاتې سوی. آیا دفاع وزارت هم چې طالبانو تور پاتې شو داسې وسایل درلودل، یعنی د افغانستان په خوانیو پوځیانو داسې وسایل درلودل چې هغه غازی وي یا مثلا د اوښکو بهون کې غاز په توګه استفاده ترې وشي؟ جنرال صاحب رادمنیش تاسو څه فکر کوئ، طالبانو ته حکومت تور پاتې شو خصوصا په کابل کې مثلا جګړه و نشول، د دفاع وزارت د استخباراتو د ریاست ټول تجهیزات ورته تر یوې اندازې پاتې شول، داسې تجهیزات چې مثلا دوی دغه سي عملیات پر مهال ورڅخه ګټه واخلي، مثلا هغه کې لاسي بمونو استفاده وي، مثلا د غازو استفاده وي چې په یو ډول کې څوک د کوټې د نن وي هغه مثلا مسموم کی، یعنی په نورو لارو چارو لمنځه وي سي د داعش وسلوال شي دوی خوارج بولي درنې چاودنې د بشکو چاودنې پونه سي.
مونک په هغه وخت کې هم قطعات صفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې تیر په ندرت باندې کله ضرورت کې د سیمونګ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کماندوګانو د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استولی وي، اما یقینا په وزارت دفاع کې داسې امکانات وو چې منطقه محاصره شي او پس له محاصره نه د ځینې هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي چې نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي. او مونږ دغسې تاکتیکونه درلودل، اما خوشبختی په هغه وخت کې دا و چې مونږ په د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي، دا چې په کورونو کې دا خلک نوځي دا یو سوال دی، او دا سوال باید خپل د طالبانو ویندویان تاسو ته ځواب ورکړي. اما مونږ هر امکانات درلودل، مثلا د بیهوش کوونکې توکې، همدارنګه رسپانونه، همدارنګه زینې او نور شیان ته دشمن ته مونږ دوکه ورکوله، د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینې یا په هر رنگ ته امکاناتی و مونږ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یورل. اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي، دا هم د دشمن له طرف نه چې دوی پلان ډیر بیرحمانه دی، او هم ته دولت له طرف نه دا غیر مسلکی اجراءات کیږي.
بله،
اول باید صاحب محاصره شي، پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي. یعنی دا مهمه ده چې مونږ بیل تلفاتو نه خپل هدف ته ورسیږو، اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده. مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې چې دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیرې ده. مونږ باید اصلي مطلب ته چې د داعش سرچینه چیرې ده مونږ پیدا کړو، چې د هغه ځای نه مونږ ورته خپل گزارونه ورکړو.
کدای شي طالبان دا معلومات ولري، استخبارات سره ممکن دا معلومات وي، خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي. موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کرا سره ګډون کی، یا حد اقل د عملیاتو د څرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکړي، خو وی ویل چې دوی نشي کولای برخه واخلي په دې بحث کې.
دا وضعیت خود خلکو مال دی، دا وضعیت امنیت رواني مشکلات دا د خلکو مال دی. مونږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې د دوی هدف دا و، د مونږ هدف دا دی، دا د کمینه راغلی دی، دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک پی پوشي او د خلکو نگرانی حل شي. کنه همیشه خلک وایي چې
دلته یا هلته داعش راغله او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوانه دي. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې نه نیول ټول مشکلات دي چې په افغانستان کې شته. یو مشکل ده
و زه لږ په همدې موضوع غواړم تم شمه د عملیاتو له څرنګوالي به اوس راشو. دې ته چې په افغانستان کې عملا امنیتي ګواښ څومره موجود دی، غواړم چې له ځاځي صاحب نه دا بحث پیل کړم، بیا به وروسته تاسو ته بیرته راسو. ښاغلی رادمنش، ښاغلی ځاځی، طالبان وایي چې د داعش ګواښ 90% د فکړې دی په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال لمنځه وړي دي چې په حالت فعال او ځالې درلودي. د دغه سي دالو موجودیت لکه په کابل کې چې په تیر نګدي یو میاشت کې دوا ځای دوی مثلا مرکز ونی وو، طالبان وایي چې خوارج داعش لمنځه یوړل. دغه ډول دالې او دغه ډول دالو موجودیت په څه معنی؟ آیا دا 2% ګواخ بللی شو او وایي چې 90% موضوع حل ده، او کنه فکر کوي ګواخ ډیر دی، طالبان نه غواړي چې ګواخ یې وبولي ځان ته؟
ګوره، ګواخونه شته د کوم جبهي جنگ نه ده، د چریکي عملیات دي په کابل ښار کې. دوی چریکي افراد لري، هغه په کورو کې اوسېږي، هغه په ابدو ښار کې اوسېږي، ژوند ورکی کوي. دا په لویه کې د استخباراتو کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم جنایت تجهیزیږي، اکمالیږي، او هغه جبهه یې چیرته ده، مرکز یې چیرته ده. دا د استخباراتو او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي. او په څنګ د دې کې موږ د مجاهدت کم همدستونه درلودله. ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو. موږ به هملته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ، تاسو باید ووځئ اطرافو ته، ووځئ دلته استوکان ځایونه دي. هلته هم موږ تلفات درلودل، هلته هم همدغه چاودېدونکي مواد یا حملې چې په دولتي مراکز باندې کېدي، هلته هم په کابل ښار منځ کې دوی اوسېدل. دوی چریکي نفر لرل، دوی چریکي افراد لرل، هغه ته وسلې راتلې، هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل. نو په کل کې مثال اوسېدا کېږي چې دولس همکاري و پس د دولس همکاري هم ډېر لوی
شي. بالکل، او په خوا چې مثلا طالبانو بریدونه کول خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي، ایران ورسره مرسته کوي، حتی روسیا هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي، ځکه مشترکات سره درلودل. مثلا امریکایان په افغانستان کې وو، او امریکایان نه په ایران خلګېدل، نه مثلا په روسیې خلګېدل، او نه ممکن په پاکستان. پښتنه دا ده چې داعش دلته ډېر په سیمه کې یا په گاوند کې مشترکات نه لري، د داعش مرسته به له کومه ځای کېږي؟ څه فکر کوئ تاسو؟
ګوري، داعش لوی ګواښ ده. موږ به لومړی نم اول نم ویلي وو مخکې دا نه چې امارات اسلامي راشي، موږ بحثونه کړي دي. داعش ګواښ ده. ګوره، داعش کې په منځ کې په افغانستان کې د نننه زمینه ورته مساعده ده. تاسو په فرانسه کې ولیدل چې د داعش ملاتړ وشو، په پاریس کې غونډه وشوله چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو، باید د داعش سره ومنو، هلته پرستیت وپېژندل. هغه څوک وو؟ یعنی دا انده غربی نړۍ ده چې هغو ته ځای ورکړی دی. ولې هغه خلک ونه نیولی شول؟ ولې په فرانسه کې هغه خلک ونه نیولی شول چې هغه د داعش ملاتړ یې وکړلو؟ فکر یې ده د داعش سره هم دلته بعضې مخکې دته وي چې تخریبکارې ډلې دي چې مشترک منافع لري، یعنې ستراتیژیک ملګري دي د دغه نظام پر وړاندې. هغه تخریبکاره ډله هغه په خپلو منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي، او په خپل منځو کې اهداف ویشي، او د دې او چې کوم جنه تقریر کیږي، د کوم جنه رهبری کیږي، د سین چې امکان لري چې رهبری نشي. همدا پاکستان هم د اوس د فکر په اومه چې د دوه تقریر کارو ډلو سره بحثمن لاس لري، حکومت شوای نه هم قرائن او هغه وضعیت ته په کتو سره موږ ته دا ثابت کیږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده، ورکې همیشه ولې انفجار انتحار ده، ځکه چې افغانان هیڅ وخت هم کې د دغه جګړې نه وو. هیڅ وخت
کور ودان ځای
څه جګړې هغه بهرانيان دي.
ډیره مننه سلامت اوسې جنرال صاحب. راتمنش تاسو څه فکر کوي؟ روسیا له داعش ویر لري، ایران تر ویر لري، د منځنۍ اسیا هیوادونه تر ویر لري، عملاً په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم توغول. داعش چې بیا طالبان ونیول په کندوز کې په خانآباد کې، څه فکر کوي د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجه کېدلی سي، او له دوی سره مرسته فکر کوي له کومو چینلونو کېږي؟ آیا بیا هم پاکستان فکر کوي ملامت دی او کنه؟ د سیمې او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي او دا وړتیا ورکوي چې د کابل په منځ کې دوی لار سي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي، یا په یو جماعت یا په یو ښوونیز مرکز باندې برید وکړي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کال کېږي چې موږ په دغه سیمه مشکلاتو کې اخته یو. اوس هم د داعش په نامه یو متحجر ګروپ دی د منطقې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی دی، او دا یقینا چې د طالب جایگزینی به وي. دا معلومدار ده چې ټول برنامه د پاکستان د عمق استراتیژي په اساس په منطقه کې رامنځته کیږي، او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جيوپوليټيكي او نورو مسایلو کې دا دخیل ده، او دا مهمه ده چې دا متحجر ګروپ افغانستان کې د منطقې د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي، او دلته د دوی اشهر، د دوی مشکلات، د دوی ټول هغه مسایل چې په افغانستان کې منافات لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلومدار ده چې د موږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري، نه د سر راسن نور بل هیواد ته سي مثلا وایي سي هلته داعش دی. داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نور هیوادو ته، او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي، او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډیر خطوګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کی په پوسی سي داعش کمه ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د اختطاف چی نه دی، داعش د نورو خلکو سي اوس په یقیني توګه مونګورو سي په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی، سي دی باید په پوهی. اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي سه حق نه داعش ده نه بل، او په حق کې د داعش نوم یې خودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکړي، او د طالبانو نظام د همیشه ته د پدغه څه چالشونه کې مواجه کیږي، او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده چې داعش و پیژندل شي، اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیژندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواخ ده، دا ګواخ به یې تر هغه وخت پورې چې طالبان په خپل ځان باندې پوشي، او دغه داعش په یقیني توګه وپیژني او خلکو ته
معرفي کړي. ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل ملمنو د پوزي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش، او د پوزي او امنیتی چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ، ستاده پنگروش رنگ رنگ ستاده پنگروش رنگ می هر سهارا می سلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاده پنگروش رنگ رنگ ستاده پنگروش رنگ می هر سهارا می سلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ دسرو شندو جامون قربان شتر لالون.